السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه اوري. لومړی هم تاند څنګه چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې راخستل شوی او ورپسې هم درسي ساعت. په درسي ساعت کې نن د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون تدریسيږي. که تاسو زده کوونکی نه لرئ رادیو مو مخوري دا پروګرام در سره واورئ. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې یو شمېر سیاسي بهیرونو او احزابو د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ته یو ځل بیا خبرګون ښودلې چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګوند د نوم اخیستل یو جرم دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې ګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په باب معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار ویلي د سالنګ تونل په دواړو غاړو کې د راګیر پاتې شوو مسافرو د ژغورنې هڅې روانې دي. د غلاره له څو اونیو راهیسې څو ځله د سخت واورو او طوفانو له کبله بنده شوې. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یوه بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د بار وړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت یې دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته له ترکیې ایستل کیږي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغری ښار څخه استانبول ته روان وو. د ترکیه ترڅنګ ایران او پاکستان هم په وروستیو کې افغانستان ته د بې اسناد افغانانو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یوه تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشی پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپوري ولسوالۍ کې مړ شوی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې تړانګې ته غځېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه به په لنډه موده کې هواره شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې د خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداری ورکوي او په غزه کې یې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې د پرتو خنډونو باندې انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو مخکې ویلي وو چې قحطۍ ښایي تر مې میاشتې پورې د غزې شمال کې خلک متاثره کړي، خو تر جولای میاشتې ښایي د غزې ټولو برخو ته چې 2,300,000 وګړي پکې ژوند کوي خپره شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي یې پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د ملګرو ملتونو د اوربان د سار سازمان د دغه توپ اچونې سرچینه په ډاګه کړې نه ده، خو د لبنان دولتي ملي آژانس د توپ دا مرمۍ د اسرائیل مربوط بللې ده. د اکتوبر میاشتې له اوومې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هره ورځ پر ایران پلوه حزب الله ډلې له خپلو پولو ډزې کوي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له 3 کلن ځنډ وروسته له جوهان وانډي هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزادو مبارزې سیالۍ ته راغلی چې په شپږو کې 4 ګټلې او 2 بایللې دي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د طالبانو حکومت دی ول ورود با چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري یا اسد میاشته کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلی وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړاو وایي چې اوسني حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه دا په خپل احزاب دي. متاسفانه چې دوی په خپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري، اما نور خلک د دې نه غواړي چې محروم کی، او ویلت دا دی چې دوی یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپلو تصمیمو باره کې برخه ولري، دا غي مخالفت کوي، او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریږدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړې او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی و. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوری نظام ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول سوی و. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یوه ماده د دواړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربند د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزی نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادی بنسټونه له ازادۍ بیریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلی وزارت کې ثبت وو، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو مؤسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړي، د ښځو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی، او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. دا څرګندونې او دا اقدامات په څه معنا؟ په همدې او نورو مسلو زما همکار د سیاسي چارو کتونکي او په جرمني کې د پامتون استاد محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف عذاب په یو هیواد کې دا د هغه هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپله بس او خبرې کول، خپله تفاهم کول، خپله جر و بحث کول دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم و خبرې اترې ونه لرو په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي، که نه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کېږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمېرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاوه نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کېږي او بندېږي نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د عذابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که عذاب راجستر کېږي او که عذاب ته اجازه ورکول کېږي دوی پر اساس د یو لایحې په اساس یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته عذاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کېږي.
د سیاسي چارو شنونکی او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې په پسرلي کې د ښځو لپاره ځانګړی بڼ یا باغ زنانه دوی ته خلاص کړي. دغه ښځې وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته په نورو برخو کې پر بندیزونو سربیره د باغ زنانه دروازې هم بندې شوي او دوی غوښتنه کوي چې باید اوس ورته پرانستل شي. تفصیل یې له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلي پر رسېدو سره په پلازمېنه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکې نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته له تګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي